د جیوا قدرمن او بدون کاولی دونکو د جیوا خبری خپرونه پیل شول. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سرکار
نن د سه شنبه یاد نه ورځ کال 2019 د نوومبر د میاشتې شپږشتمه نیټه او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ګرمې 12 بجې دي. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان مرکزی کابینه یو ځل بیا د پوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت موده د غزولو منظوري ورکړه ده او د قانون وزیر له خپل منصب څخه استعفا ورکړه. تر دې وړاندې د پاکستان په ستره محکمه کې په لومړي ځل د پاکستان د پوج د مشر د مودې د غزولو په ضد قضیه شروع شوې وه.
اندر از پاکستان سپریم کورت لخوا د هیواد د پوز مشر جنرال باجوا د واک موده غزولو د ځنډولو فیصلې ته قانون پوهان او څیړونکي وایي چې د دې مقدمې اورونه کې به ډېرې مهمې پوښتنې راولاړې شي.
او د جمعیت علماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو په اسلام آباد کې د ټولو ګوندونو کانفرنس په محل د حکومت په ضد احتجاجونو ته د دوام ورکولو پریکړه کړې ده.
د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل. په دې خبرونه کې به دا او یو شمیر نور مهم راپورونه، موضوعات او څېړنې لرو تاسو ته وړاندې کوو او همدارس په دې خپرونه کې ستاسو لپاره ځانګړې خپرونه لرو چې هغه به هم تاسو ته وړاندې کوو چې د میرمنو په وړاندې د تشدد ختمولو نړیوالې ورځ په مناسبت او همدارس د 14 ورځو کوم کمپاین چې به دوام لري تاسو ته په همدغه خپرونه کې پرې ځانګړې برخه وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ.
صف امریکا جوادا کډر منوردونکو خبرونه ته بیا هم شراغلسه. خبرونه کې پیل کول اسلام آباد څخه چیرې چې د پاکستان مرکزی کابینه یو ځل بیا د پوج د مشر جنرال قمر باجوا د ملازمت موده د غزول منځوري ورکړې ده. د منځوري له هغه ورسته چې د کابینه دوی بیړنۍ غونډې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسوي او هم په دې محل د پاکستان د قانون وزیر فروغ نسیم له خپل منصب څخه استعفا ورکړې. تر دې وړاندې د پاکستان په ستره محکمه کې په لومړي ځل د پاکستان د پوج د مشر د مودې د غزول په ضد قضیه شروع شوی و. تفصیل راکوي الیاس خان له اسلام آباد په دې رپورټ کې.
سپریم کورټ د پوز سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوا د نوکرۍ غزولو اعلامیه ځنډولې ده او دې لړکې د جنرل باجوا تر څنګ فریقینو ته نوټس خپرې کړې دي. د پاکستان د پوز سرلخکر د دې میاشتې په یو کم دیرشمه نیټه په وظیفه تلونکې دی خو وزیر اعظم عمران خان د ده د وظیفې یا ریټایرمنټ موده درې میاشتې وړاندې تر دریو کالو پورې د غزولو اعلان کړی و. د دې پر ضد یو خاص پرون د ګل په ورځ د جیورسټ فاونډیشن لخوا جمع کړی شوی و او نن د چیف جسټس آصف سعید کوسه په شری کې یو درې کسي بنچ ته دی اورونه وکړه. نن چې کله اورونه پیل شو نو خاص کوونکې ریاض حنیف رای عدالت ته وړاندې نشو او د دله خوا دا خاص واپس اغستو خاص شوی وو خو عدالت دا د عام اولسو معاملې وګرځول او دا ان شک یو سل څلور اتیا درې د لاندې از خود نوټس کې بدل کړو. د سپریم کورټ په لیکل شوی حکم کې ویل شوی دی چې عدالت ته ویل شو چې د سیمې امنیت د حالاتو په وجه د پوز مشر د نوکرۍ موده غزول کیږي. خدا رنګ د نوکرۍ موده غزولو د پاره د سیمې د امنیت د حالاتو اصطلاح مشکوکه ده. سپریم کورټ ویلی دی چې د سیمې د امنیت ذمہواری د پوز کار دی او د یو افسر نه، او کچاري د سیمې د امنیت وجه اومنل شي نو بیا به هر افسر دوباره نوکر کېدل غواړي. د سترې محکمې دا هم ویناوا چې اټارنی جنرل د نوکرۍ موده غزولو یا نوې نوکرۍ یا تعیناتي قانوني جواز ورنکړی شو. د سپریم کورټ په مختصر حکم کې دا هم ویل شوی دی چې وزیر اعظم پخپله د پوز د سرلخکر د نوکرۍ موده غزولو حکم ورکړی دی او په ډاګه کړی ده چې دې معامله کې دا ان شک 233 د لاندې ولس مشر سره دا اختیار دی. اټارنی جنرل عدالت ته وویل چې د آرمی چیف د نوکرۍ موده غزول د ولس مشر منظورۍ نه وروسته ورکړی شو او د کابینې نه هم د دې سمري منظوري اغسته شوې وه. په دې باندې مشر قاضي اووی چې د دستاویزاتو تر مخه د کابینې اکثریت په دې معامله س نظر نه دی ورکړی او 25 غړو کې یولس د دې حق کې وو او 14 غړي د کابینې غونډه کې موجود نه وو او خپل رایه ورنکړې شوه. ډیوا ریډیو چې د وتلي قانون پوها قاضي انور نه اپوختل چې د سپریم کورټ دې ګام ته دوی څنګه ګوري او نننۍ حکم نامه کې چې عدالت کومې کمزوریانې په ګوته کړي دي نو دا تر کومه حده پورې د پوز د سر رخکر د نوکرۍ موده غځول ادرولی شي نو هغه وایي
دا د فوج کمانډر دې کار لپاره دي کوم فوج چې باقاعده کار کوي نو هغه کې کمانډر تیار شي د کارو کې ورکویونه کفال کې کمانډران تیار کله چې ما هغه کمانډر ته بیا ایکسټنشن ورکړي نو دې سره یو ته دا دنیا ته دا میسج ورکړي چې موږ سره د دې متبادل کمانډر نو یا موږ مجھے کہ زمین کا فوج بل کمانڈر تیار نہ دیدی کم طریقے سے پنجسم اگست میں دے وزیر اعظم سے اعلان کو چھ دیدی ایکسٹینشن شو اس کا آرٹیکل 243 اوپر نامے کا جان دے دا آرم فورسز چھ دے کمانڈر اگر پریزیڈنٹ
یو بل ستر قانون پوها او دا قانون خوانے وفاقی وزیر افتخار حسین گیلانی نہ مچھے دا سوال اکڑو نو ہغه صدا سے ہوئی
آرمی ڈسپلن بانے میں ڈیرا سر پوزی آخر نہ ہو یو ایکسٹینشن ہو شو کرنا وہ پسی سے کم لین لگے دینے دا جنرانوں سے
دا مختصر اورونی نرستو ادا نور اورونی تر سبا دا شروع رضی پوری اوزنڈولا الیاس خان وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو اسلام آباد
د ډیوا قدرمن اوریدونکو اولیدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال هم څنګه چې وړاندې تاسو ته مو په سرټوکو کې وویل چې د پاکستان سپریم کورټ لخوا د هیواد د پوز مشر جنرال باجوا د واک موده غځولو د ځنډولو فیصله ته قانون پوهان او څیړونکي بیلابیل خبرګونونه ښیي او ویل دي چې دا مقدمه یا د دې مقدمه اوریدنه به ډیرې زیاتې پوښتنې را ولاړې کړي په دې اړوند څېړونکي سوایي تاسو ته راغونډ کړی دی حمید الله په خپل راپور کې
څېړنکاران او قانون پوهان وایي د سپریم کورټ درې کسیزه بنچ د فوج د موجوده سرلهکر جنرال باجا د نوکرۍ د مودې غځولو یا دوباره په خپل څوکۍ د تعیناتۍ د سرکاري نوټیفیکیشن په حق لا هم تکنیکی پوښتنې کړې دي او هم د دې اقدام د ضرورت یا میرټ په حواله هم مخمه پوښتنې راوچتې کړې دي دا وخت د سپریم کورټ لخوا د فوج د سرلهکر د ایکسټینشن د ځنډولو امر په سوشل میډیا د تود بحث لاندې دی خو د پیښور های کورټ وتلي وکیل اډوکیټ پرهاد وایي آرمی چیف د ایکسټینشن ورکول د وزیر اعظم او صدر ثواب دي یا د آئین ورکړې شوی اختیار دی خو دی وایي سپریم کورټ د وزیر اعظم نه د خپل ثواب دي د اختیارولو د بنیادی وجو په اړه پوښتلی شي او هم دغه وجه سپریم کورټ په دې کیس کې د اوریدنې په وخت پوښتلی دي
سپریم کورٹ دا ضروری وګڼله چې په دې کې انټرفیرنس وکړي او دا وکړي شي چې آیا دا ایکسټینشن په میرټ باندې شوی دی کنه دی شوی که په میرټ شوی دی نو دغه بیا ډیفنس منیسټری پوه شه وفاقي حکومت اټارنی جنرل پوه شه وزیر اعظم هاوس پوه شه چې دا عدالت مطمئن کی چې دا مونږه په کومو بنیادونو باندې کړی دا هغه بنیادونه قانوني آئینی او ریزنیبل دي جسټیفای دي کنه دي چونکہ دا پرائم منسٹر ثواب دید دے نو دے چھ کم حکم ہم جاری کئی پا دے ثواب دید دی اختیارات و استعمال باندے نو دا غیب دے وجہ خی آغا وجہ با کتیشی چھ دا وجہ دا سی صد
خبریال سلمان محسود په خپل ټویټر ولیکل د سپریم کورټ عمومي چلن د آرمی چیف د نوکری د مودې د غځولو په بحث کې ننګار پاتې کېدل دي دا یو غیر معمولی پرمختګ دی او بیا هم ډیر څېړونکو دریض لري د سپریم کورټ په دې بحث کې رادانګل کېدل شي چې د موجوده سرلهکر د نوکری د مودې د غځولو امر ته قوي قانوني اډانه ورکړي دی وایي د سپریم کورټ پوښتنې بنیادی او اوږدمهاله اغیز لرلی شي خو بیا هم ضروري نه ده چې په اهرنې فیصله کې دا هر څه برسېره کړل شي خو بیا ډیر سړنکاران د سپریم کورټ لخوا د آرمی چیف په ایکسټینشن کې د سپریم کورټ لخوا د خپې احودلو عمل ته د هیواد د عمومي سیاسي ماحول په رڼا کې ګوري سړنکار او مدني فعال امتیاز عالم وایي سپریم کورټ متعلقه پوښتنې راوچتې کړې دي خو د آرمی چیف د بیا تکروري او د نوکرۍ د مودې د غځولو د نوټیفیکیشن په اړه د صدر او وزیر اعظم لخوا د دستخطو د تاریخونو لانجا د حکومت عمومی ناخلی خایی او قصدن فعل خود پیښور های کورټ وکیل لطیف افریدی وایي سپریم کورټ د قضیې تمام فریقین غوښتي او په سبانه اوریدنې کې بعد د کیس د تکنیکی ستونزو سره سره د وزیر اعظم د ثوابدید کارولو په بنیادی وجه هم بحث کیږي
د دې سړي سوالونه او ډېرې مسلې پیدا کیږي کیس کا اوریدو ته لاړ شي او دا بخامخا اوري نو دا با سپریم کورٹ پر قانونی چی کم قانون دے دا فوج دے ترقے او چی کم آئینی حقوق دے خلکو پر دغسی او ادارہ کی دا نور خلکو دا پروموشن یا لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹنسی ہوتے ہوئی یا جائز لحاظ سر سڑی دا غواری چی زمپ کی پروموشن ماتم مخی تک لالا رکولوشی نو دا ٹوڑی خبر با سپریم کورٹ گوری
وتلی خبریال او سرنکار سید طلعت حسین په خپل ټوئیټر پاڼه ولیکل د شروع په ورځ بعد د آرمی چیف د ایکسټنشن د کیس په اوریدنه کې د سپریم کورټ لخوا درې مهمه خبرو په اړه تګلارې هودل کیږي. یو دا چې آیا حکومت د یوې سرکاري عہدې لپاره یو تن دوه وارې ساتلی شو کنه، او آیا حکومت بغیر د سکوي عذر نه پر رسخت لونکي سرکاري افسر د رسخت یا نوکری نه ریټایرمنټ ځنډولی شو کنه. او مهمه پوښتنه ده چې د فوج د سرلخکر د تعیناتۍ په ځای کولو طریقه کار به په آینده کې څه وي. حمید اللہ ویو ویر ڈیوی نیوز پیخور.
وایس آف امریکا ڈیوا دا اوس هم یو ری بیا زو د اسلام آباد لوري ته چیرې چې د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو ټول ګوندیز کانفرنس سوې دی، او د غونډه کې یو ری بیا هم پریکړه سوې ده چې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په ضد به ولسی احتجاجونو ته دوام ورکوي. تفصیل هم له اسلام آباد رابعه پیر راکوي.
مخالف ګوندونو د آل پارټیز کانفرنس ورسته یو ځل بیا د شفاف ټاکنو غوښتنه کړې او ویلي چې پر دغه غوښتنه به څه روغه جوړه نه کوي. بل پلو ته حکومت د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې کېدونکې دغه هڅې په هیواد کې د انتشار جوړولو هڅې ګرځوي، او وایي چې د حکومت د بدلون لپاره به مولانا ته تر څلور کاله پورې انتظار کول وي. د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د حکومت پزید د مخالف ګوندونو ټول ګوندیس غونډي ورسته د مطبوعات سره خبرو کې مولانا فضل الرحمن ویل چې روان سیاسي او آئینی بحران هواري د اوسنی حکومت ختمېدل دي. دوی ویل چې شفاف ټاکنې اخري غوښتنه ده، او پر دغه غوښتنې به څه روغه جوړه نه کوي.
اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی آج متفقہ طور پر طے کر لیا ہے تمام صوبوں میں اور ضلع ہیڈ کوارٹر پر مشترکہ مظاہرے ہوں گے جس کا شیڈول وہاں کی صوبائی جماعتیں اور ضلع جماعتیں طے کریں.
مولانا فضل الرحمن ویل چی پی ٹی آئی پزید فارن فنڈنگ مقدمے پریکڑا پکار دے سر تر زر وکڑے سی. پدے موقع دا پیپلز گوند مشر بلاول بٹو زرداری ویل چی سلیکٹڈ وزیر اعظم با کل ہم نہ منی او ٹاکنو تا تیار دی، او دولس لاڑخا ٹاکل سوی وزیر اعظم دا پارا با ہتھو تا دوام ورکوی.
پاکستان پیپلز پارٹی الیکشنز کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہے، جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ ہے.
دا مسلم لیگ نواز ڈلی مشر احسن اقبال ویل چی دا اوسنی حکومت پا پنزلس میاشتو کی ادارے ختم سوی، او ہر پریکڑا دا آرڈیننس دا لاری کیجی. دا دے سخوران دی دا جمعیت علماء اسلام دا مشر مولانا فضل الرحمن پا مشرے کی دا نه مخالفو گندنو ٹول گندس غنڈا وسوم، چپکی دا پیپلز گند مشر بلاول بٹو زرداری، مسلم لیگ نواز ڈلی مشر احسن اقبال، دا پشتونخوا عوامی گوند مشر محمود خان اچکزئی، دا قومی وطن پارٹی مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، دا عوامی نیشنل گوند مشر امیر حیدر خان ہوتی، او دا نیشنل گوند مشر سینیٹر حاصل بزنجو گڈون وکڑو. دا مخالف گندون لاڑخا دا الیکشن کمیشن دا غڑو دا ٹاکنی دا پارا دری غڑیزا کمیٹی ہم جوڑولو پریکڑا وسوا، چی دا الیکشن کمیشن دا غڑو او الیکشن کمیشنر دا پارا با نمونه د مخالف ګوندونو لاړخه حکومت ته وړاندې کوي. بل پلو ته حکومتي غړي د آزادۍ مارش ته شروع کې دور راهسي د مخالف ګوندونو لاړخه د حکومت ختمېدو او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنې رد کوي. په تیر ورځ کې د وزیر اعظم سلاکاري فردوس آشکاوان ویلي وو چې مولانا فضل الرحمن د آزادۍ مارچ او د پلان بي د ناکامۍ ورسته وس د وټو پلان جوړوي. مولانا د پاکستان افغان اولس له اړه رد کې دوه ورسته د جمهوریت څخه د بدل اخستو هڅه کوي، خو د اسلام آباد څخه خالی لاس ووتوم. دوی دا هم ویل چې مولانا تب تر څلور کالو پورې انتظار کول وی. د مخالفو ګوندونو د غونډي څخه وړاندې د تحریک انصاف مشر شوکت یوسف زئی هم ویلی وو چې مولانا فضل الرحمن پکار دی سنجیده و نخستل سی. دوی په هیواد کې انتشار جوړول خواړي. کال 2013 کې کېدونکي ټاکنو وروسته مخالف ګوندونه په ټاکنو کې د درغلي تورونه لګوي او اوسنۍ حکومت یو سلیکټیډ حکومت ګرځوي. د حکومت په ضد د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې نه ګوندونو د اکتوبر په 1 نیټه د کراچي څخه ازادي مارچ هم پیل کړی وو چې وروسته تر اسلام آباد پورې را رسیدلی وو، او د نومبر تر 13 نیټې پورې یې ناسته هم کړې وه. د دغه ناستې د ختمېدو وروسته د مولانا فضل الرحمن له اړخه د ازادۍ مارچ د پلان بي په توګه په ټول هیواد کې د سړکونو تړلو اعلان هم سوی وو. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا ډیوا د کډرمن اوریدونکو د اسلام آباد کې چې سروان دي هغه په اړه تاسو تفصیلي ریپورتونه واوریدل، او اوس هم په دې اړه یو څېړنه درته وړاندې کوو. زموږ همکار پیروز برشا دا وخت هم د ویډیو لینک لري د مور سره ملګری دی. پیروز برشا، سلام مسه او په خیر علي کډاره ته وایز چې په ستره محکمه کې نن مشر قاضي دا خبره کړې ده چې د حکومت دغه دریز چې سیمایز حالات دا رنګ دي چې د فوج او مشر ته به دوی د هغوی موده ورغځوي، دا څه ډول حالات دي؟ او دا خو په اگست کې یو ډول حالات او اوس بل ډول حالات دي.
بالکل، په اگست کې چې کله دوی دا فیصله کړی و د جنرال قمر باجوا د مدت اکسټنشن، نو هغه شه دوی یو خدا ویلی و چې د کشمیر چې کوم حالات دي، دغه نه علاوه د پاکستان چې کوم د افغانستان شه چې کوم د سوله عمل دا او هغه شه د پاکستان چې کوم رول او پاکستان چې کوم مرسته وا امریکای سره چې طالبان دې خبرو میسته راوستل، او دغه نه علاوه کوم جو ګورو نور داسې حالات د پاکستان امریکای سره تعلق خراب او هغه دې دا وایي چې جنرال باجو په وجه تعلق شسو، او هین طرف نه فشار پر ډیر دا اف ای ٹی ایف طرف نه په بلیک لسټ یا چولو خطر وا په تور لسټ شي. نو دا ټول حالات دوی په اخ ټیم داسې ګڼل چې دا ضروری دا چې جنرال باجوا د درې کال نور هپاتې سي. خو ورسره ورسره په دوی باندې چې کوم هغه خلک چې نیوکه په د فیصله کول هغه ویل چې یو خو باجوا چې کوم دا هغه په حکومتي پالیسیانو باندې په پریس باندې او دغه نه علاوه چې کوم دفاعي کارونه دی پاغه باندې د فوج چې کوم گرفت واغې نور هم مضبوط کړای دا، او چې کوم سیویلین انسټیټیوشن دی سیول ادارې دی هغه کمزورې سوي دی، او دغه خبره د چیف جسټس هک کړی دا ود دا ویلی دی چې دا هو کفرس کوي، نو دا د یو ادارې کار دا چې د حالاتو مقابله وکي، نه کې یو سړی یا یو کس کار دا چې هغه د حالاتو مقابله وکي. نو بهرحال حالات اوس هم ډیر نه دی بدل، او ما په خیال خو د حکومت دغه دریز اوس هدا چې کوم اول پاگست شو چې سیمای ځاونن کوم جوګورو په ټي وي باندې چې سمره هدا حکومتي چارواکي دي هغه دغه خبره بار بار تکراروي چې د حالات داسې دي چې جنرال باجوا ضروری دا چې دا درې کار نور هپاتې سي.
داسې نیوکې هم کیږي چې د پاکستان د قانون وزیر فاروق نسیم ځکه استعفا ورکړه چې هغه به سبا د حکومتي دریز دفاع کوي په ستره محکمه کې، او دا په خپله نن چې خبری غونډې ته ویناوې کړي دي لکه شفقت محمود، شیخ رشید او اکبر آزاد، هغوی د دې خبرې پخلی هم کړی دی. نو دا څه دې ته که څه هم په ټولنیزو رسنیو باندې تر اوسه پورې خو ډېر سخت غبرګون را روان دی، په خپله څېړونکو څه وایي په دې اړه چې د حکومت دغه پریکړه څرنګه ده؟
نو دغه شخو یو خدا د چې موږ د کوم منیسټر تاسو یاد کړای او نسیم دا که تاسو یاد دی د مشرف هم وکیل پاتې سوای دا، او دغه نه بعد اوس بیا دای وایي چې زب د جنرال باجوا هم وکالت کوم. ورسره ورسره چې موږ وګورو او نو چې دا څه مسله جوړه سوه د حکومت ته، هغه دغه منیسټر د لاسه جوړه ده، ولې چې د پوره کار صحیح نه وکړی په اخ طریقې سره، قانونی لارا هغه قانونی چې کوم نقطې وي هغه د نوې پوره کړې چې کوم باندې نن سپریم کورٹ ګوتې اوچته کړې دي او عمران خان هم د تډیر سخت خبرې کړې وي په دا ورته کړې وي او دا ورته
ویلي خو دې مطلب دا دی چې خپل د غلطي دفاع به بیرته په سپریم کورٹ کې کول لیک څنګه دی
ما په خیال دا ده هو کفرس کا اده دا حال وی چې کوم د عمران خان سره وکړو خطر دا ده چې کدا چې جنرال باجوه ته هم د غسې ورسې دای چې بغیر تیارې او ګټه په زیات نور نقصان ورته را ورسوي
ډیر مننه پیر صاحب او د زم پام ساتي
ډیر مننه
قدر من اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او څنګه چې تاسو تم د خبرونو په سر کې وویل چې ستاسو لپاره یو ځانګړی خبرونه هم لرو چې په خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو او هغه د میرمنو پر ضد د تشدد نړیواله ورځ ده چې د هغه مخنیوي او پوهاوی خورولو لپاره دغه ورځ په ګرد نړۍ کې منځل کیږي چې د نوومبر 15 او په دې لړ کې د شپارس ورځو کمپاین پیلېږي او دغه کمپاین اوس پیل شوی دی دیوه هم ستاسو لپاره په دې باندې ځانګړي خبرونه لري ستاسو لپاره مو درې قسمته خبرونه پیل کړي دي چې یو مو 13 ورځ او دویم پړاوی نن تاسو ته وړاندې کوو چې دویم ټوکی هم تاسو ته سمینه احسن تیار کړی دی راځي چې واورو او وګورو چې په دغه خبرونه کې ستاسو لپاره کوم معلومات لرو او څېړونکي څه وایي
ملالا یوسفزئی وایي په دنیا کې دوه طاقتونه دي یو د توري او بل د قلم خو یو دریم طاقت هم دی چې د دې دوانو نه زیات مضبوط دی او هغه طاقت د خزي طاقت دی د خزو پر ضد د تشدد د مخنیوي په حواله سره په نننی پروګرام کې درته ز سمینا احسن هرکلی ویمه د خزو پر ضد د تشدد د پروګرامونو د سلسله دا دویمه برخه ده او په دې پروګرام کې به نن مونږه خبرې کوو چې هر کله کې یو خزا یو جنۍ یو ماشومه د تشدد سره مخ شي که هغه په هر یو شکل کې نو هغه څنګه دینه بهر راوته شي خپل خپلوان ګیر چاپیره خلک ټولنه څنګه مرسته کولای شي میډیا دې قسمه د کیسونو یا د رپورټونو رپورټینګ څنګه کوي په دې ټولو موضوعاتو به خبرې کوو مونږ سره به میلمانه همي مونږ سره به په سټوډیو کې میلمنې فرشته استنګزي چې د بشري او د خزو د حقوقو فعال ده او په اسکایپ باندې به مونږ سره میلمنې چریسا رحمان چې خبریاله ده لیکواله ده د دوانو سره به په دې موضوع خبرې کوو خلاول بزو یو رپورټر اخته چې د ډیوه خبریاله صادق قاسم شاه تیار کړی دی او د وی پښتنې میرمنې قصه راته کوي چې په ژوند کې تشدد خلیدلې ده خو بیا ژوند مخ په وړاندې هم بوتلې ده راځي چې د خریپورټ ګورو
زه د پښتنو د معاشي سره تعلق لرم او کزه خپل تعارف کوم نو بده کی زما ډیر زیات لکه زما خپل ذاتی فیملی چې کوم دا یا زما دا مطلب درې طرف ته زما یو خاندان جوړ دی یا زما د سر خاندان بیا زما د خواخي خاندان بیا زما د مور پلار خاندان او ډیر لکه فساد به پکې جوړ شي نو زه غواړم چې د جوبل کېدو نه د بچ کېدو د پاره ځن خپل نوم خېمو نه خپل خاندان خېمو نو زه چې واده شوم زما سٹارټ د اوه مې ورځې نو واغستې شو چې زما د وب صادري وین زما هسبند راغی یو یو خور لور کو بلی بلی خور لور کو او ماته برقه پسر کا ماته تور برقه پسر کا غما ډیر په خوشاله باندې ایکسپټ کا چې زه بس دې په خوشاله کې نو ټیک تا نو اولنې دا زما دویم سټیپ وو چې ځکه چې ماته پس پنځم ورځ استعفا کې خو د ماته وی چې په دې دسخت کې کو په دې مطلب یا خود طلاق هم دی یا په دې دسخت وکا نوکری پرې دا نو اولنې خو ما په استعفا باندې دسخت وکم ما بس تر ټیک ته چې ته می ساتلې شې نو مال نور څه پکار دی نو اغه ما استعفا ورکړه بیا ما زما ومو رزباندی د بورقې په سر باندې جګړه را لچی اغه ما ته وینم ما وې زړه ټیک تا پسرو ما بیا ما بورقه پسرا کړه چې ما بورقه ایکسپټ کړه نو زما چې شپږته میاشتې بورقه پسرا کړه یا ما کال بورقه پسرا کړه نو هغه وی چې زبس دی کو مطلب لګ ډیر زی پیدا شو دا غې نه پسې ما ته شټل کاک بورقه پسرا کړه نو بیا زه زما چې څومره خیال دی یو نیم کال زه په شټل کاک بورقه کې ګرځېدلې ما او هغه ما په خپلو احساساتو په خپل سوچ په خپلو جذباتو خپې کې خو دي او چې ما به 50 روپۍ هم غوښتې چې ما لراک نو ما ته به تا په کور کې څه کم دي دې لپاره ما دوه نو کرے سرکاري پریخي دي چې کله به زما خاوند سره پیسې نه وي یا باغه سسپینډ شو یا سبل څه مسله به نو بیا به پرایویټ ځتلم یو پروجیکټ کې بلکې به ما ته وی چې بس دلته کار کوا تنخواه به رانم ما غسو زه به د قشانتلم او راتلم او باغې کې به ما ته دا جامې دي روغي دي او دا وران دي فلاني سره به خبرې نه کوي فلاني ته سلام نه کې داستا افسر دیتا او ته سلام ولیکو او راتلو به جاسوسي به امکوله ول ماره به املټه ولې د خلکو زما د سټاف په مخ کې زما بډې رغټه وی ځتی کې دغه باوجود زما بچی شوی او کال په زما لور شوی وا نو بیا د پښتو په معاشره کې بس زه چې ودی دم نو ما ماره ته یو غو کې بانګو یو بل کې راتوي چې هر سبکه خو کور په ځان نه ورانه او موږ پسې به داسې بیا ناراضي نو هغه د ماما خبره زما په زړه وه چې که زه لاړه شم نو هلته به بیا څه کوم زما رشته په بدل کې شوي وه نو یو خو اولنۍ زما پښتنو ته دا سوال دی چې په کم کور کې لور ورکوي د هغې نه بیا لور مه ودوئ نو وهل مې هم ډېر خوړلې دي کنزل مې هم ډېر خوړلې دي او زما چې کم ماماګان هغه ډېر مذهبي ټایپونو چې کله زما نکاح تړلې کېده نو چې د حقې مهر خبرو شو نو زما ماما وی چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د لور چې کم دی یو د پاسه 50 روپۍ مهر او 51 روپۍ زما مهر تړو نو چې کله به وړه په وړه خبره به ماته 50 روپۍ په لاس کې 50 روپۍ په لاس کې خو دې ماته به ودا دي کرا دا والا کور ته ځه او روزانه به زما مخشین وو د وهلو نان او لکه ما خود خودکشی کوشش کړی دی بیا خاون او لیور را سره شو هسپتال ته ورسولم او ډاکټرانو بچ کړم په دې کې زما د بچو تعلیم مم ډیر ګډوډ شو زما خپل زندگی ډیره ګډه وډه وا شپه ورځ به می سر تړلې او جړاګانی به می کولې زما بچی ټول تقریبا ذهني مریضان دي د کور د حالاتو د وجینا زما په خاندان کې هیڅ څو کم پدې لار کې نه دی ولاړ زما مور نه وا زما پلار نو زما یو خور وا غزان لداسي دومره نه ده د پښتنو په معاشره کې بیا یو داسي یوازې خزاغه اوسې دیم نشي او ما ته به وی چې نه برانه دویم خاون کې او کدا ستلې زین او اول بدل په مخته حساب وړم دا غین پس پته زی او هغه حالات ز دومره مضبوطه کړم چې ما وی چې د یو سړی نه بغیر وخت تیری دی شي او ډیر خولي تیری کی او دمه کنه کنه یاد وهلو ټکولو نه خپل د سکون ژوند خدې لګه بخرم خو په سکون به خرم نن الحمدلله ز دا غین خه خرم دا غین خه اغوندم دا غین خه ز ما ډیر خولي ژوند دی او پښتنو له په کار دي چې نه مونږ خپل بچو له دومره تعلیم یا تربیت یا زه هنر ورکو چې کم از کم پر اتلون کې زندګۍ کې کاغه کله هم یوازې شي په څه صورت کې هم نه چاغه خپل ژوند یوازې تیر ولې شي
د پښتنو د سیمې نړیوالو خبرونو او معلوماتو زیاتولو لپاره VOA دی وسره مل اوسې VOA دی وا تاسو ته د سیمې او نړۍ پروانو چارو نړیوال او سیمیز نظرونه وړاندې کوي VOA دی وسره مل پاتې شي او نړۍ سره ځان وتړی
موږ سره فرشته ستنګزی په سټوډیوز کې ملمنه ده هغه ته هر کله وایو او په دې موضوع ور سره بیا خبرې ترې کوو په خیر راغلی فرشته
ډیره مننه
فرشته کتا سو د افغانستان ته وګوري یا په هغه سیمه کې نور ملکونو ته وګوري خزي چې هر کله سده بدی پیخي سره مخ شي د تشدد د پیخو سره مخ شي ژوند واپس شروع کولای شي د چیلنجونو مقابله کولای شي بیا
سمیرا جان اول زه غواړم کې په وایلنس باندې یو اشاره وکم وایلنس چې دی د شزه په وړاندې یو د ژوند تری حقیقت ده دا په هر یو هواد کې کوم چې په هر هواد هر خار کې په تور نړیوال کې تجربه کیږي نو د موږ په ټولنې کې د دې اصلي عامل چې د خشونت اصلي عامل چې دی هغه لاك اف اډوکیشن سکیورټی او پاورټی ده خو د تاسو په سوال کې راځو سمینا جان ځینې داسې شیزي هم دي چې دوی خپل بیسک رایت باندې هم دوی نه پوهیږي داسې ځینې همشته چې دوی ډیفرنشیټ هم نسه کولی کوم یو حق چې دی هغه وایلنس دی او کوم یو نان وایلنس دی نو د دې لپاره چې لاک اف اډوکیشن دی نو د ما په نظر کې دوی امدا په همدا حالت کې دوی عادي سی ودی دوی لپاره مجبورن دوی سروایو کوي زینه داسی کورنی دی که شزتا دا اخپل انجونو تا مکتب تا اجازت نورکی نو ام دا اخپل لک آف ایجوکیشن چی دی ام دا دلائل دی نور دمو کلچر رسم و رواجون هم دا یو چلنج دی شزل پارا
یعنی تعلیم کمیشو یا رواجون دستورون دیسی شو چی خزو دا یو قسم لا قبول کړی دا چې دغه تشدد چې هغه سره کیږي نو دا یو عام خبره ده دا سه دومره غټه خبره نه ده چې شور په جوړ کړی شي
عام خبره سوی ده
خزه بالکل عادت شوی نو کله دغه بدلون تاسو ګوري چې راتلی شي ک یو د سټ ټولنه کې چې خزه بالکل عادت شوی دي د خيون سره رویو سره کاغه په کور کې کیږي که بهر کیږي نو بدلون ساغه ګوري تمه لري چې دغه خيونه دغه رویه د خزو په خپل دغه سوچ به بدل شي چې تشدد تشدد د عام خبره نه ده
خو په دې حرکت د کارم سويجاس امپروومنت هم راغلی ده خو بیا هم موږ مشکلات لرو مشکلات لرو سوشل مشکلات موږ سوشل هغه مشکلات شته ستونزې دي شته د ما په خیال کې اول خو په ایجوکیشن باندې ډېر توجه باید وسی د وزارت معرف د طرف نه باید دا ابتدائی ایجوکیشن چې دی هغه باید حتمی و لازمی سی باید هر یو ماشوم کې اوکلان سی باید حتما مکتب ته لاړ سی نور په مکاتب کې داسې یو مضمون اضافه سی که چې د وومن رایت کې په هغه کې تدریس سی که په دې کې هم د موږ ښځې همسری دواره په هغه کې ایجوکیت سی نور داسې د دې رارې حال هم دا ده کې موږ په دا هغه چې دا قریهجات چې دي نور دا ولایتونه چې دي هلته ځینې داسې هغه ځایونه شته که اصلا هلته مکتب نشته نو په دې کې باید کار سي نور هم موږ کولی سو د جماعت د طریق نه مدرسې د طریق نه داسې پروګرامونه د هویرنس پروګرامونه باید په هغه باندې کار کو نور هم داسې کیږي کې ښځې یو ځای سي په هر یو ولایت کې یا په همداسې قریهجات کې ګیدرینګ جوړ کړي دوی خپل اکسپیرینس یو بل سره شیر کړي په دې کې کیږي که دوی دا مشکلات د خپل مشکلات رای حل پیدا کړي
تاسو ډېره ښکلې نقطه په دې کې ویلې چې ښځې کولی شي چې راغونډې شي ښځې د ښځو سره څنګه مرسته کولی شي په دې لړ کې چې یو ښځه وپیژنې چې د هغې سره که یو کور کې بد خوی کیږي نو دا سمه خبره نه ده بل ښځه به ورسره ملګرتیا یا مرسته څنګه وکړي د هغې اواز به څنګه جوړ شي ښځې څنګه د یو بل سره مرسته وکړي په دې کې
خب همدا کې یو ایجوکیټډ ښځې چې نور سره یو ځای کیږي دوی کیږي که خپل قصې شیر کړي هغې ته الهام دا ورکړي که دا اکت چې دی دا وایلنس اکت دی هغه باید خپل اواز پورته کړي همدا خپله کې ټول یو ځای کیږي یو بل سپورت کوي په همدا کې هغه ښځې چې وایلنس اکسپیرینس کوي هغه بیا امپاور سي نو همدا خپله ګیدرینګ چې دی په دې کې دوی کولی سي کې فری خپل هغه مشکلات چې دی اوپنلی دوی کولی سي شیر کړي
یعنی یو بل ته قصې کولو د لارې هم ښځې یو بل ته دومره حوصله طاقت ورکولی شي چې هغوی یو د کد بد خوې ده هغه او پیجنې چې دا تشدد ده او دا یو عام خبره نه ده او دومره حوصله موندي چې هغه خپل غږ پورته کی आवाज وکي خبره وکي د دې هغه مخنی ولا شي د تشدد نو تاسو سره په دې موضوع خبرې کوو فرشته خو ګرانو کتون کو ورېدونکو موږ سره ټریسا رحمان هم د سکایپ د لارې په پروګرام کې میلمنه شوې ده ټریسا رحمان خبریاله ده لیکواله ده هم د خزو په موضوعاتو باندې لیکل کړی دي کتابونه لیکلي دي مدرز اف مانیپور او د بولټ پروف په نوم باندې د هغه یو تازه کتاب هم مارکیټ ته راغله ده په دې موضوع باندې هغه سره خبرې کوو چې میډیا څنګه د دې پیښو رپورټینګ کوي ویلکم ټو د شو ټریسا رحمان
ثانک یو سمینا
ستاسو ډیره مننه چې په دې مهمه بحث کې هم زه شامل کړم
مای فرست کوېشن فرام یو وډ بی
ستاسو په خیال کې چې میډیا د خزو سره د زیاتوب د کیسونو څنګه رپورټینګ کوي هغه سم ده او که هغه اتش سنسنی خوري
اوور د پاس فیو ایئرز انډیا
په تیرو سو کلونو کې په هندستان کې میډیا ډیره پرمختللی او د خزو په ضد د جرمونو رپورټینګ طریقه هم بدل شوې کله کله خو میډیا د یو جرم رپورټینګ داسې کوي چې تر انجامه پوری رسي او دا یو مثبته خبره ده. د دې مثال د کال 1999 د جیسیکا لال کیس دی چې یو جنۍ د یو مالدار هلک د لاسه په نوی دلی کې وویشتل شوه. دغه هلک د یو با اثر سیاستدان زوی و او بیا د پیسو او د اثر د استعمال نه پس هغه هلک خوشی شو، خو بیا د میډیا مثبت رپورټینګ په سبب عدالت مجبوره شو چې مقدمه پی بیا نه شروع کړي. په دغه مقدمه کې بیا هغه هلک ته عمر قید سزا وشوه. خو دا هم حقیقت دی چې څلیرش ساعته چلیدونکي ټی وی چینلونه داسې قصې زیاتې لټوي چې د هغوی ریټنګ پی جوړیږي، او دا یوه د فکر خبره ده، خصوصا په وړو وړو ښارونو او کلو کې چېرته چې کله یو غل هم ونیول شي نو خلک پولیس خبرولو په ځای میډیا لاول خبروي. نو دا هر څه د ټولنې خویونه تر دې پورې بدلوي چې زه هم یو ځل د یو ساینسدان نه په دې پوښتنه مجبوره شوم چې ګینې د خلکو خویونو بدلولو په شا چرته د ټی وی لاس خو نه دی. مطلب دا چې میډیا څنګه رپورټینګ کوي نو آیا هغه یو خاص نظر یا په سوچ باندې بنیاد لري؟ د دې حقیقت نه انکار نشي کېدای چې په هندوستان کې د ښځو په ضد تشدد ډیر زیات شوی. د هندوستان د پولیس ریکارډ هم ښایي چې په هر 6 منټه کې یو ښځه تنګول کیږي، په هر 3 منټه کې د یوې ښځې سره جنسي زیاتوب کیږي، هر 2 منټه کې په جنسي توګه یرول کیږي، په هر 3 منټه کې یو ښځه تختول کیږي، او هر 93 منټه کې یو ښځه وژل کیږي. حتی چې د قومي جرمونو ادارې هم د کال 2018 د پاره خپل رپورټ کې ویلي چې د ښځو په ضد جرمونه د کال 2018 په مقابله کې 6% زیات شوی. زما په یقین دغه ټولو جرمونو ته د یو منظم تشدد په نظر لیدل پکار دی، په ځای د دې چې دوی ته د جدا جدا تشدد په نظر ولیدل شي. تر څو چې موږ په دې نه یو پوه شوي، د دې حل راوستل ډیره ګرانه ده. دغه ټولې پیښې د ښځو په ضد نفرت یا کرکې په بنیاد کیږي چې تخم یې هغه د سړوب د برترۍ سوچ دی، کوم کې چې ښځې ته په ټیټ یا سپک نظر لیدل کیږي. ځکه میډیا هم چې کله د دې پیښو رپورټینګ کوي نو بې حصه او تعصب نه ډکوي. دا ضرور ده چې د ښځو په ضد د تشدد د کیسونو رپورټینګ زیات شوی، خو معیار یې ډیر ټیټ دی. دا ثابته ده چې پدرانه یا د سړو برتري سوچ میډیا کې هم ورننوتی. یوه بله یرونکې خبره دا ده چې په اولسي ځایونو کې چې کله د ښځو سره جنسي یا بدني زیاتوب کیږي نو میډیا لکه چې د کنټرول نه بهر شي. د میډیا سره سره عام خلک او ټولنه هم دې ته توجه نه ورکوي چې ښځې په خپل کور کې دننه هم غیر محفوظه کېدای شي. میډیا د کورنۍ تشدد خبرونو ته دومره ځای نه ورکوي، او دا هم لیدل کیږي چې اکثر له میډیا د زور زیاتوب سره مخ یو کس شرمایي. د خلکو د شخصي ژوند د احترام او پیژنګلو نه خودلو د اصولونو سرغړونه کوي. ستاسو په خیال کې دا په ټولنه باندې څه اثر غورځي، خصوصا په تنکی ذهنونو باندې؟ ستاسو په نظر کې د ښځو یا د ټولنې پر ضد د کیسونو رپورټینګ څنګه پکار دی؟
د ښځو پر ضد تشدد په ټوله معاشره اثر غورځي. د میډیا یو ذمہ‌وارانه رول امکان دی چې مثبت بدلون راولي. د میډیا لخوا منفي او سنسنی پیدا کوونکی رپورټینګ اکثر په تنکی ذهنونو هم اثر اچوي. ریسرچ ښایي چې بیا بیا تشدد لیدل، د ښځو سړو په حق له یو خاص سوچ لیدل او غلط ټکی یا خبرې کول په تنکی ذهنونو غلط اثر غورځولی شي، او دا هم چې دا هر څه تنکی ذهنونه په دې تیارولی شي چې دوی بیا راتلونکي کې جرمونو ته لاس واچي. دا په ځوانو جنکو کې د ځان لپاره فکر هم پیدا کوي، او ځینې څېړنې ښایي چې میډیا له طرفه بیا بیا د ځان وژنې په غلطه طریقه رپورټینګ د لاسه د تنکی ځوانانو دې طرف ته زیات پام شي. نو زما په خیال د ښځو په ضد د ناروا سلوک او زور زیاتوب رپورټینګ طریقه بدلول پکار دی. دا هم آسانه نه ده چې میډیا یا ټولنه دغه طریقه بالکل پرېږدي، خو بیا هم په دې بحث کول د خبرو برخه جوړول او زر تر زره په میډیا کې بدلون راوستل انتهایی ضروری ده. دغه سلسله میډیا یا جرنالیزم د سکولونو نه شروع کول پکار دی چې زده کوونکو ته وښودل شي چې په حساسه موضوعاتو په حساسه طریقه رپورټینګ څنګه وکړي شي.
Thank you so much, Teresa Rahman, for being with us. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زو یو بل رپورت اړخته او دغه رپورت ته چې هر کله د چا سره تشدد کیږي، که هغه ماشوم ده، که خزه ده، که جنۍ ده، که هغه د ټولنې یو بل کس ده، نو آیا په ټولنه کې د هغوی د دماغي یا د نفسیاتي مسلو یا د مشکلاتو د حل لپاره څه قسمه سلا مشوره موجوده ده او کنه ده، یا د خلکو دې طرف ته پام زی او کنه زی؟ نو په دې حواله سره رپورت ته وکشي.
د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیمونه او د تعلیمي چارو په هانوای چې خیبر پښتونخوا کې په زنانو کې دونکو تشدد او جبر د مخنیوي لپاره لا تر دې دمه قانون سازي نه ده شوی، چې لوځي په صوبه کې په زنانو د تشدد پیښو کې هر کال زیاتواله پر ریکارډ راځي. پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو د یو غیر سرکاري تنظیم بلو وینز مشر قمر نسیم وای چې پاکستان کې د شلو نه زیات د زنانو د حقونو خوندي کولو لپاره ډول ډول قانونونه جوړ کړی شوی دي، ولې په هغه عمل نه کېدو لوځي زنانه د خپل حقونو نه محروم دي.
هیلث اند ډیموګرافیک سروې د 2017 او 18 چې کوم حکومتي ډیټا دا داغه مطابق 53% زنانه په خیبر پختونخوا کې داسې دي چې دا د خاوندانو د لاسه د تشدد شکار دي. دا د حکومت ډیټا وای او چې کوم زمونږ نوی مرج ټرایبل ډیسټریکټ دی هغه کې دا 66% ده.
د پیښور پوهنتون د جنډر سټډي سانګې پروفیسور ډاکټر درویش افریدی وای چې په ټولنه کې د زنانو قانوني او بشري حقوقو ته ځکه پاملرنه نه کیږي چې هغه په معاشره کې لا تر دې د ما هغه مقام نه دی ترلاسه کړي کوم چې زنانو ته ریاست او مذهب ورکړي دي.
وال تکول نه راواخله تر مرګ پورې دا ډیر عام کیږي زمونږ په ټولنه کې. بنیادی وجه دا ده چې ښځه خپلواک نه ده، هغه یو مکمل انسان، داسې انسان چې هغه خپل سوچ لري، خپل فکر لري او د خپلواکۍ حق لري. اغا لکه زمون ټولنه تر اوسه پورې دا خبره منلې نه ده. ریاست به دې ته تیار وي، ریاستي ادارې چې اغا چرته هم د خزه بنیادی حقونه کا په کور کې د نه نوي کې د کور نه بهر وي چې دا خې تحفظ کی.
پیښور کې د نفسیاتو ماهره کائنات فاروقی دیمونیوس ته ویل چې کوم خزه د مسلسل جسمانی او ذهنی تشدد ښکار کیږي هغه په یو شمیر ناروغو کې اخته شي او وروسته دغه بیماری ډیر پیچیده شکل اختیار کړي.
ډیپریشن کیږي، انزایټی ډیسارډرز دا ډیر کامن دي او کده دی ایکستریمز ته بیا موږ زو نو دوی ته بیا سایکوټیک ډیسارډرز کیږي. ډیپریشن کې به دوی صحیح دوی بلو موډی دی په ځان باندې چې د هر وخت په زړه خفوي نا امید وي او ډیر زیات ډسټرب وي. صحیح ده، بیا چې دی جڑا ورزی ایون سوسائڈ کوشش کوي داغه تھاٹس راځي د دوی په مایند کې. ایکستریم کیسز کې دوی ته سایکوټیک دوی سائیکوٹک کی دین شی اوی کی دی رائی چی دوی تھا بیا ہیلوسینیشنز کی گی ڈیلیوژنز کی گی دوی تلگی چی سوک دی چی ماں سر خبری کئی آوازوں نہ راتا کئی حالانکہ اس سم دسے نہیں ٹو لگا سائیکوسز والا کم چی مونگا پا آم جب اکی وی چی دا کس اس لے ونے دینو آغا چلو نہ بیا پا دوی کی گی.
پو مطبوعاتو کی دی شایشوی راپورونو تر مخا پو خیبر پختونخوا کی دی روان کار لومبو لسو میاشتو دوران شپک شپیت زنانو دی کورنیش خلو لوجی خودکشی ولیو زنانو دی زان وجلو حسی کردی دی. پیښور کې د زنانو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاونډیشن غړي شبینه ایاز وایي چې د سیاسي جماعتونو د عدم دلچسپۍ له امله په صوبه کې لا تر اوسه په زنانو د تشدد پر ضد قانون نه دی منظور کړی شوی، کوم چې په موجوده حالاتو کې ډیر مهم دی.
18 ترمیم نه پس وایلنس اگینست ویمن کې د هر صوبې خپل اده، پنجاب کې جوړ دی، سندھ کې جوړ دی، بلوچستان کې جوړ دی، زموږ صوبه واحد صوبه دی چې دلته نشته. د دې کې د ټول پارټیان چې انکلوډینګ پیپلز پارټي او اے این پی چې ځانته لیبرل او پروګرسیو وي، د دې هم دلته دا انیشیټیو نه لی. اے این پی ګورنمنټ چې کم وخت وو د هغه د مخیم دا بل راغلی، هغه هم نه وکړي. بیا دوه پیره اوس پی ټی آی تر آله دیم نه کوي. نو زه وایم چې دا ټول د چې کوم سیاسي جماعتونه دي د دې سیریسنس نشته. دې لپاره
د میرمنو د حقونو او تحفظ لپاره د خیبر پښتونخوا کمیشنان سټیټس اف وومن د شمیرو تر مخه په صوبه کې تیر کال په زنانو د بیلابیل تشدد واقعیاتو 302 پیښې ریکارډ شوې وي، ولې په کال 2019 کې د داسې قسم پیښو په اړه لا تر دې د ما شمیرې نه لري. د یاد کمیشن چارواکو وایس اف امریکا ډیو نیوز سره کیمره باندې د خبرو کولو نه ډډه وکړه. په دغه مهال د یو چارواکي وینا وه چې د زنانو د تحفظ او په هغې د تشدد د مخنیوي په اړه د قانوني مسودې ډرافت د صوبایي اسمبلی سټینډینګ کمیټې ته لیږل شوی دی او د راتلونکي اجلاس په مقبه اسمبلی کې پیش کړی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پېښور.
زما دا پوښ یقینو
چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
تاسو څه ګورئ؟ ټولنه د یو تشدد د مخ ښځې سره یا د ماشومې سره یا جنۍ ده یا که د ټولنې بل یو کس دی، هغې سره څنګه ملګرتیا او مرسته کولی شي چې هغه خپل ژوند واپس شروع کړي، یو نوی آغاز وکړي؟
یو خو همدا چې باید دا ټولو ته انکریج وکړو که دوی خپل قصې میډیا ته وکړي. دا زموږ رسم و رواجون یا شرم حیا او دغه شیان دي. ځینې کسان باندې چې یو تشدد کیږي هغوی د کلچر لپاره خپل قصې نه وایي، نو دا همدا خپل قصې شیر کړي نورو سره، نورو هم دا انکریج سي که په هغه کې په دې مبارزه کې شامل سي. نور هم په میډیا کې باید داسې پروګرامونه جوړ سي، لایف پروګرامونه هم کېږي که ښځې کولی سي که خپل مشکلات په میډیا سره شیر وکړي، د هغوی د رای حل پیدا سي په میډیا په طریقه سي. نور هم همداسې بیا همدا زه ووایم په دې کې تاکید کوم که په دې ایجوکیشن have a big role in that. And also I want to say that we also need the support of our brothers, educated brothers as well, to help us in this. دا صرف یو د ښځو مبارزه نه ده. We need our brothers support as well. Together we can bring a positive change in our society.
یعنی ښځه یوازې نه شي کولی، د ټولنې د نارینه هم فرض جوړیږي چې هغوی راشي، د هغوی دپاره اوږه په اوږه ودرېږي، د هغوی دپاره غږ پورته کړي، د هغوی په دې جګړه کې یا په دې کمپین کې د هغوی سره ملګری شي، آواز پورته کړي. بالکل، ستاسو ډېره مهرباني فرشته ستنګزۍ، موږ سره ملګری شوئ، میلمنه شوئ، په پروګرام کې ډېرې ښکلې خبرې مو کړې. ستاسو مننه. او ګرانو کتونکو اوریدونکو، په سوشل میډیا باندې هم موږ تاسو ته پوښتنې ښو دي چې ستاسو په دې حواله سره څه نظر دی. کلسوم کاکړ موږ سره په سټوډیوز کې ملګری ده. کلسوم کاکړ نه به اورو چې په سوشل میډیا باندې ستاسو جوابونه څه دي.
مننه سمینا. قدرمن اوریدونکو، د فیسبوک په پاڼه چې کوم ستاسو خبرګونونه موږ ته د دې موضوع په حواله سره رارسېدلې دي، غواړو چې ځینې ستاسو سره وړاندې کړو. موږ سره محمد یونس حمزه په دې حقله خپل نظر شریک کړی دی، او هغه وایي چې دا حقیقت دی چې په ټولنه کې پر ښځو باندې تشدد کیږي، او دا ځکه کیږي چې اخلاقي کچه ټیټه ده. وایي چې باید د ژوند معیار دغه سي پیدا کړی سي چې دا ټولی د ښځو سره چې کوم ناوړه چلند کیږي هغه د مخه یوړی سي. او په دې حقله باندې نجمه وفا بی بی موږ سره خپل نظر شریک کړی دی. هغه وایي اوس هم خلک تشدد کوي، خو ډېر زیاته پوهه پکې راغلې ده، او وایي چې ښځو ته پکار ده د خپل حق لپاره ژغ پورته کړي. باید هر ښځه په دې پوه سي چې د دوی حق څه دی او حق د چا څخه وغواړي. او په دې حق باندې چوټا منظور هم ور سره خپل نظر شریک کړی دی. هغه وایي چې په ښځو باندې اوس هم تشدد کیږي، خو وایي چې بیا په زیاتره توګه په قبایلي علاقو کې زیات تشدد سره ښځې مخ کیږي. وزیر الله بیا خپل نظر شریک کړی دی چې نن سبا ښځې باندې تشدد د نشت په حساب دی. وي مخکې وختونو کې به خلکو په ښځو ډېر تشدد کولو، اوس زیات تشدد نه ورباندې کیږي. الیاس صدر خپل نظر را سره شریک کړی دی. هغه وایي چې زما په فکر په خوا په ښځو زیات تشدد کېدو او بیا په قبایلي سیمو کې زیات په ښځو باندې تشدد اوس هم کیږي، ځکه چې مخته زموږ کمرونه وو هغه د تعلیم کچه کې دومره پرمختګ نه و کړی، او وایي تجویز دا ورکوي چې کله تعلیم په ټولنه کې عام سي نو په ښځو په ضد به تشدد هم ختم سي. وزیر الله نظرخیل بیا وایي په مخته وختونو کې په ښځو زیات تشدد کېدو، اوس ښځې په خپله زیاتې تکړه سوې دي او ځان په ضد باندې تشدد نه پرېږدي.
ریپورت تاسو وړاندې کوو د می ټو کمپین په حواله سره. هغه کمپین چې په نړۍ کې لکونو خلکو لا غږ ورکو، حوصله ورکړه چې هغه هم راتلی شي مخکې او خپل قصه بیانولی شي کچري په ژوند کې د سخت قسمه تشدد سره مخ شوي. دغه کمپین او د دې اثرات اسدي په دې حواله سره د کلثوم کاکړ ریپورت تاسو وړاندې کوو.
نږدې دوه کاله وړاندې چې کله د میټو تیرک زور وموندو، له دغې وروسته یو سلویشت فیصده سړیو د ښځو سره یوازې یا یوه په یوه د لیدو یا کار کولو څخه ډډه کوي. دغه ډول په هر پنځه کې د یو څه زیات سړي دا هم وایي چې دوی به نه غواړي چې ښځې د غونډو ته راوبلل سي. دا موندنې 2013 کال د نظر پوښتنې دي، خو په نیویارک کې یو سلاکاري داویا تمین لپاره دا موندنی د رنتیا خبره نه وي. دا بیا د جنسي يرولو او د زور زیاتوب په غټو غټو کې سنو او راپورونه نظر ساتي.
I think there is a me too backlash. I don't think it's serious. I don't think it's
زمنم چې د می ټو د لاسه حالات بدل شوي. د غرویې خود مدام نه دلتي وي. زه دا هم منم چې د زینو د پاره دا د انتهایی بیچینی خبره ده. بدلون یقینا بیچینی پیدا کوي او ځینی خلک د بدلون سره سم نه وي. ځینی خلک د کانو په وخت کې اوسېږي او هلته نه راوتل نه غواړي.
د می ټو اصطلاح په اول واره په 2018 کې په سماجی میډیا مای سپیس ولیدلې سو. دغه اصطلاح ترانا برګ نومي د جنسي زیاتۍ څخه متاثر شوی شوزي او فعالي په دې وجه استعمال کړه چې د جنسي زیاتوب او يرولو سره مخ شوزله आवाज ورکړي او دا غوي د کیسوزه خبر سي. خو دغه تاریخ د کال 2018 کې د هالیوډ پروډوسر هاروی واینستین د پیښو وروسته په ټوله دنیا کې خور شو. پاکستان کې هم دغه تاریخ د لاسه د زور زیاتوب سره مخ شوزو یو لار ومندله چې خپل ژغ پورته کولای سي. په پاکستان کې د میټو تاریخ تر ټولو غټ کیس د سندرغاړي میشا شفی د یو بل سندرغاړي علي ظفر په ضد ګڼل کیږي. کله میشا شفی په سوشل میډیا وویل چې کدا یو مضبوطی او مشهور شزی په حیثیت هغه په جنسي توګه يرول کیږي، نو بیا د یو عامي شزی ژوند په معاشه کې څنګه وي؟ دغه مقدمه لا روانه ده او د تورونو سره مخ علي ظفر د دې تورونو زه انکار دی. بلخوا پاکستان کې وفاقي د متصوب اداره هم دا خبره مني چې د میټو تحریک سره ورسته د کار په ځایونو کې د ښځو سره د جنسي زور زیاتۍ د پیښو راپورونه د میاشت په شر د اته څخه سلویشته زیات سوي، او په دې کې زیاتره کیسونه د سرکاري دفترونو کې د کارکونکو ښځو دي. د دې باوجود چې میټو تحریک د پاکستان ښځو ته هم د ځان سره د هر قسمه زور زیاتو په ضد د ژغ پورته کولو حوصله ورکړې. پوهان وایي بې شمېره ښځې چې په عام ژوند کې هر ورځ تنګول او يرول کیږي د رواجونو دستورونو شرم او معاشي مسلو د لاسه غلی پات کیږي. بلخوا د کولمبیا یونیورسيټي د قانون پروفیسور الایچی جانسن لپاره میټو د بدلون یو طاقت دی.
آی ثینک ون اف د موست پاورفل ثینګز از
د ماپ اف د میټو د لاسه تر ټولو بهترینه کار دا شوې چې د خلکو جنسي يرولو او زیاتوب ته پام راګرځیدل او خزو ته یو لار او خودله چې خپل قصه راغونډي کړي. اکثر له خلک د یو تن په خبره یقین نه کوي، خو چې کله هر څوک هم یو شان قصه کوي نو بیا تاسو په دې سوچ مجبور شئ چې دا یو مسله ده چې هلته ضرورت لري او هم دا د دې طاقت دی.
او تمین هم وای دا وسه د دې تاریخ اندازا لګول دا وخت سره مخکې خبره ده. دا تاریخ یو پندورا باکس دی چې سکله به سر نسی تړل کېدای.
د پښتنو د سیمې نړیوالو خبرونو او معلوماتو زیاتولو لپاره وی او ای ډیو سره مل اوسئ.
VOA-DW تاسو ته د سیمې او نړۍ پروانو چارو نړیوال او سیمیز نظرونه وړاندې کوي. VOA-DW سره مل پاتې شئ او نړۍ سره ځان وتړئ.
د نن د ورځې د دې پروګرام نه تاسو نه وس اجازه غواړو، خو تاسو د دې پروګرامونو په حواله سره مونږه د خپلې رائے نه خبرولای شئ د ډیوا په فیسبوک، د ډیوا په ټوئیټر باندې او د ډیوا په ویب سټ باندې هم تاسو دغه پروګرامونه لیدلی شئ. زه سبینا سندر نه اجازه غواړم. الله پامان. خزایم
زمانوم طاهرہ دی او زیو سماجی کارکونه
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او ز سیاست مدارے
تعلیم زما حق دی
زم ګلان بکراچی کې اوسېګم او سبق هم بکراچی کې ویم
زمانوم کامل خان میا خیل دی تخپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی
زمانوم ډاکټر زهرا دی او ز هسپتال کې کار کوم
ز تخپل خوخي د ژوند حقدار یم
زمانم زہرا شاہ دے زفر کراچی کی د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلی کوم
ز د نوی زمانه تکړه پختنه يم ز بی بی شیرین يم
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
VOA-DW.
دا هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاسته حق سره راضی چې سہی کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شي
در درنو عزت منوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پات ورسیدل او د دې خبرونې وروسته به تاسو سره د ځوانانو خبرونه مخ په وړاندې بوزي مجاهد جواد او د دیونی چې کوم موضوع ده هغه هم د کورنی تاوتریخوالی لکه بل په میرمنو باندې کوم فشارونه راځي او د هغوی په نفسیاتو باندې څومره تاثیر کوي په دې وی زموږ د دې سره مالوسی تاسو قربانو زموږ نظر شهید
او زموږ سرکار
دا لا پمن